سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بشري مرستې لپاره د نږدې 15 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبانو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې د دوی وړل شوې الوتکې بیرته ور وسپاري. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د دریو افغان ژورنالیستانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، او دبليو ایچ او وایي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه به ډېر ژر د اروپا له نیمایي زیات وګړي ونیسي. بشپړ خبرونه. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته ور وسپاري چې د دوی تر واکمنې وروسته هلته انتقال شوي. مولوی محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک د تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دي، هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي، دا بېرته راولي. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیاری په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ور ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب ولري، خو دې جزئیات ور نه کړل. ویل کېږي د زمري په 14مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د هغو دریو افغان ژورنالیستانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي طالبانو نیولي. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګا ناوخته خپور شو ویلي چې د طالبانو چارواکي باید فیصل مدرس، ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سمدستي او بې شرطه خوشي کړي، او د کار پر مهال د رسنیو د کارکوونکو نیول بند کړي. په بیان کې یادونه شوې چې مدرس د کابل د میناوالو په نوم د یوټیوب چینل ویندوی، رحیمی کمرمن او عزیزی د چینل مالک دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سی پی جی د راپور له مخې د ژورنالیستانو د هغې مظاهرې راپور ورکړی و چې د یو ملکي وګړي د مړینې په غبرګون کې په پنجشیر ولایت کې شوې وې. د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلی جلال پرون له خوشي کېدو وروسته د ازادۍ راډیو دی پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه چې له دې وروسته به تندې خبرې نه کوي؟
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو، خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالی دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پاکستاني طالبان وایي چې د دې ډلې د پخواني ویان مفتي خالد بلتي د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. بلتي مخکې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د مهمو مشرانو له ډلې و. په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ٹی ٹی پی ویلی دوی د محمد علی بلتی چې بل نوم یې مفتی خالد بلتی و د وژل کېدو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په بیان کې د پاکستان د استخباراتي چارواکو هغه ادعا هم رد شوې ده چې ویلي و بلتی د پاکستاني طالبانو د ډلې اوسنی ویان محمد خراسانی دی. مفتی خالد بلتی نږدې درې کاله مخکې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا نیول شوی او په کابل کې بندي و، خو په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نوموړی خوشې شو او ویل شوي چې له هغه وخته راهیسې په ننګرهار ولایت کې استوګن و. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي خای د کب د میاشتې ترپایه د اروپا لنیمای زیات وګړي د کورونا وایرس په نوې بڼه یا اومیکرون اخته شي. د څرګندونې داسې مهال کیږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لوی وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده. د اروپا لپاره د ډبلیو ایچ او سیمه ایز مشر هانس کلوګي پرون د یو خبرداری په خپرولو سره د یو څیړنیز انسټیټیوټ د وروستي راپور هغه اټکل نقل کړ چې وایي د اروپا په سلو کې له 50 زیات وګړي به د راروانو شپږو یا اتو میاشتو په اوږدو کې په اومیکرون ډوله کورونا اخته شي. د ډبلیو ایچ او اروپایي څانګه 53 هیوادونه او قلمرونه رانغاړي چې د منځنۍ اسیا څو هیوادونه هم پکې دي. ښاغلی کلوګي وویل چې اومیکرون په ډیر چټکۍ سره په لویدیځو هیوادونو کې د کورونا وایرس په مسلطه بڼه بدلیږي او اوس د بالکان په هیوادونو کې د سرایت په حال کې دی. او د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړی نښته پیل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې. دوه سرتیري ووژل او دوه یې ټپیان کړل. له دې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي و چې ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژلی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي. خو له هغه مخکې تاسو ته لنډه خبرې برخه وړاندې کوم او د هم لومړی راپور. ملګرو ملتونو د سکل لپاره له افغانانو سره د بیساري بشري مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان له دې مخکې کله هم د هیڅ هیواد لپاره یو ځای شاوخوا 15 میلیارد ډالر نه غوښتي. له بلې خوا متحدو ایالاتونو ژمنه کړې چې له بېوزلو افغانانو سره به شاوخوا 308 میلیون ډالر مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان د نن د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 400 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشري مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږي په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټن ګرافټس د سیشن بي پورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشري مرستو ته د پروسه سش کال په پرتله څو برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشري مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2022 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابر زیات دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستانه بهر د 15 میلیونه اولک نورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونیو بې ځایه شویو شمېر 9 میلیونو ته رسیدلې دی او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستان ووسی. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 15 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرسته وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ایزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالر په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د اداري لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې راپدېخوا تر 280 میلیونه ډالر واوښتې. متحد ایالاتونه همدارس افغانستان ته د کووید 19 ناروغي 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونسپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بې وزلو ته ورسیږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سموک غغله ازادي رادیو واوري او سم قدر منوریدونکو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه واوري چې اجمل انت چمتو کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د لاورل میلر چې د بحران د نړیوالې ډلې له مدیرانو څخه د یو لیکنه خبره کړې. د مېرمن میلر له لیدلوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو میاشتې وروسته لا هم حالات ناڅرګند دي. نوموړي د امریکا لخوا د افغانستان بانک د پانګې کنګلېدو او اقتصادي ستونزې ته په پام وړاندیز کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره باید امریکا د طالبانو له حکومت سره کار وکړي چې د دې په تعبیر دا کار به د یوې ترخی ګولې د خوړلو په څیر وي. لیکوالي استدلال کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان بدلیدل به د هیڅ په ګټه نه وي، ځکه د نوموړي له نظره داسې یو څه کولای شي افراطي ډلو ته د ودی زمينه برابر کړي. هغه ویلي هغه صورت کې به د ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره د کار کولو زمينه راکمه شي. تازه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نړیوالو بشري سازمانونو لاري د 3.8 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان کړي، خو تر اوسه د افغانستان بانک د هغه 9 میلیارد ډالرو په اړه څه نه دی ویلي چې امریکا کې کنګل دي. لاس انجلس ټایمز بیا د افغانستان سره د سپینې ماڼۍ لخوا د همدی بشري مرستو په اعلان لیکنه کړې او په یوه برخه کې د سپینې ماڼۍ د ویان د لخلي وایي دا نوې مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ده چې د خپلواکو بشري سازمانونو له لارې به افغانستان کې د سرپناه، روغتیايي خدمتونو، ژمنیو وسایلو، عجلو خوراکي مرستو، پاکو اوبو او د حفظ الصحه په سهولتونو ولګول شي. ورسپانه زیاتوي چې له دې مرستې سره به د اګست میاشتې راهیسې چې امریکا په افغانستان کې خپله شلکلنه جګړه پای ته رسولي، له دې هیواد سره د متحده ایالاتونو بشري مرستې 2.8 میلیون ډالرو ته ورسیږي. لا برتانیا خبریدونکې انډیپندنت رسپانې په افغانستان کې لنورین سره د مقابلې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د 15 میلیارد ډالرو بس پنې پر وختنه لیکنه کړي. ورسپانه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې په حواله دا د ملګرو ملتونو لخوا د یو هیواد لپاره تر ټولو لویه بس پنې وختنه بللې ده چې په وینای د افغانستان د کورنۍ نه خالصو عوایدو نږدې 1/4 جوړوي او د هغه مرستو 3% د ملګرو ملتونو په 2020 کال کې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د شاوخوا 18 میلیونه وګړو 22% یې لوږې ته نږدې حالت کې ژوند کوي او 18% نورې د خوړو له شدید کمی سره مخ دي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ مشته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ.
00 42 12 12 43
شمیره یو ځل بیا اوري.
00 42 12 23 24.
د ازادۍ رادیو د خبرونو شل کال د جنوري په 13مه پوره کیږي او ساسو د خوخي رادیو خپل دریمه لسیزه په افغانستان کې